پوزی دنده درلوده. ازادي رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته اوښتې ده.
زما د راتګ لامل دا و چې د طالبانو حکومت له شپږمې ناحیې څخه وغوښتم او وی ویل چې ته باید محکمې ته حاضر شي. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډاره شوم، په هیڅ پوه نه شوم او وتښتیدم. ومې ویل چې خدای خبر زه به په محکمې کې څومره سزای شم او څومره به ووهل شم، نو له همدې امله وتښتیدم.
صابره سادات چې پخوانی کمانډو افسر ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موږ او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو، زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ زوروي ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیریل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کمانډوز واکونو په څانګه کې کاري تجربه لري، وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر راغی. زموږ ژوند په خطر کې وو. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه خزینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق
د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته راستنېدو وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو په کندهار کې د کتابونو نندارتون.
کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا
کوي. دا راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقي دوه ډېر ښه بڼه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوی کتاب چاپ شو.
کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 250 عنوان کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کې شته.
کندهار کې د مسګری صنعت پور کې دوه دي. په خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته.
اندا یو پیزا چې کې ګرځې ورځو په ګورم لا نوسو ملاو د شیاله وی ویناو د باند وی.
نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره وي. په کندهار کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون روانه اونۍ یکشنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ش کتاب ش ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤل مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپورټ لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی ناملا سمنګانی د یک شنبه په ورځ د ش کتاب ش ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسم کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دوته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو، خوی کړو، او کتاب همیشه ځان سره پسند کې ورساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا احد ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سونو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیل جایزې هم ځانګړې سوې دي او هغو کسانو ته د قرکشي په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیری. د ضیاء الله او عبدالرزاق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
سمونان ولیدل یکنه ډیر خکاره کړی دا او دا د راتلونکو ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډیر ښه بڼه ده د نوې نسل لپاره. یعنی بېخي ښکاردار د ډول کارونه کچیر دی کو د نور څه ځوانان چې دغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت په وخت معلوم سي د فیسبوک له دې شانو خبره وګرځي.
ډیر مهمه دي زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم، ملګري برخمن کړي کتابونه څخه کتاب دي چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دي چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د حکومت ژغ کوم چې پر مسولینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاته ولای سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغیز کولای شي او ځوانان چې مطالعه ته هڅولای شي، مطالعه سره ذوق زیاتیږي. کچیر دی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دی هغه یو ښه ملګری دی او د دې پر ژوند باندې مثبت اغیز کولای شي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو شهرونو کې جوړ شي او ځوانانو و مطالعه سره ذوق زیات شي او ځوانانو مطالعه سره باید ذوق زیات شي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤل مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم د نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو بیا د ادارې د تاکسو د ادارې د توقع هم خلاف وو او د دې دوکاندارانو او د عامو خلکو د توقع څخه ډېر خلاف ډېر خلکو پکې ګډون وکړ. تقریبا یوه سوه شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب الکان، مدرسې طالبان الکان او دغسې عام شاریان، حتی د ډېر پخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله وایي تقریبا تر دې بجې شاوخوا باندې ولدم. دغه ځای داسې حالت ته د اختر رسېدلی وو لکه د یو اختر مېله شي، داسې یو شکل یې غوره کړی وو. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون وو.
تاسو ولې دغه ډالۍ سه اختصاص سوي وي دا ټول خلکو ته ورکړل سي؟ پیغه خو په دغه راپور کې د اسدي رډو سره و مو ورېدو، پیغه خو ویل سي تر سلو افغانۍ زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغه ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولای سي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شي؟
نو کتابونه تقریبا څنګه یو شرط دا و چې دا کتابونه تر سلو افغانۍ چې کوم را دي ولسمي هغه خلکو ته ډالۍ نه نو داسې خلک دې وو چې تر سل افغانۍ کم کتابونه راني و دا خلک خو بېشي ډېر وو. خو البته بل شرط دا و چې داسې هم نه و چې په هر کتاب باندې ډالۍ وه، که یو سړی به مثلا د 2000 کتابونه راځولي وو، هغه به داسې نه وو چې پر هر کتاب باندې به دغه یوه ډالۍ وو، بلکې د دې ټولې سودا پر سر باندې به دغه یو ډالۍ وه. نو یعنې دغه تقریبا چې ما د دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړه، هغوی دا خبره کوله او زموږ د توقع څخه ډېر خلاف په سودا کې وشوې. حتی یوه ډالۍ به خبره داده چې تاوان وه چې موږ د دوکاندارانو سره خبره کوله، هغوی دې ته نه وه اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله د نندارتون چې پیل شو، دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله، هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل، د خپلو سوداو په خاطر باندې دا میزونه د هغه سره له هغه تنصیب کړه. نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېر دی، الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ، څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
د مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو راایستلي وو. دلته یو ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي، خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کې تقریبا بیا خاص نو دوکاندار چې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده، دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وي، او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانتون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي، او بل هغه اکثره د پانتونو سره نږدې وي. نو د دې په دغه کې چې کوم په دې بازار کې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي، نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو اندازه په مجموع کې یو څه کمه ده. نور نور کتابونه د هرې سره کتابونه وو،
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه، داستانونه او د سنور د شعر مجموعه
تر نورو اجناس او ادبی کتابونه ډېر، لکه د ډېر فرهنګ د ځوانانو د مکتبو ارکان ډېر وتلي وو، هغه د دوه سره ډېر لیوالتیا.
لیکوال او د کندهار مجلې مسول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه په مننني په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاخوا لسر کتابونه و پلورل شول. شاغلی آریوبی لدین اندارتون څخه آزادی رلو تا پراسته بولی پیغام که خوشید سرگندوی
ده کندار ده اطلاعات کلتوری هست او ده کتاب لورون که تدیه پا گرد همکاری دلی ورزنه این اندارتون جور کری چه ده شه کتاب آشه جوان تنینوال لاندی و زمج مخا داوه چه کتابونه تر خلقو تر لاسو ورسو و اطولانه ده کتاب سر اشنا کرو. نو پا دین اندارتون که تقریبا 1500 جایزه کلمان، کتابچه، کتابونه، گلاسونه او بایسکل ایشودل سی و د خلکو د تشویق په مخه تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارین ته وړاندې کړل، او تر 100 ډیرو کتاب روشانو په دې کې ګډون کړی و. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅول او ډیره ښه نتیجه یې ورکړله. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ سي، او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام سي.
له شاغلی آریوبی څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د وی ټولګې له چاپېدو خبرو او د دې مجموعې د لیکوال نظر د سر شریکو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د بشرمه پونوم د کسلیکوال نصرت ارمان د لندو کې سو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړ. د شغل ارمان تر دې مخ کې د لندو کې سو درې ټولګي خبرې شوې دي. خدای وای چې په نوې کتاب کې کسې په احتیاط راچنل دي. څنګه لدوی څخه باور
په دې کتاب کې زما د 13 کلونو شل لنډي کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېری کیسې لیکلې وي، خو کتاب ته مې تر یوازې هغه کیسې غوړه کړې چې په خوالي ډاډوم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لمړنۍ او دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډیرو کیسو په چاپ وروسته په خیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطري ارمان ته ډالۍ کړې، او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوی او سسته شوی اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې سو ښاغلو ته لیږلی و، خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړئ چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکینیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد خودل شوی نو خوښۍ ته د رسیدو هیله به هم ورسره وي. که کومه کیسه په ستونزه لیکل شوی د هواري لارې هم په ګوته شوی لوستون کې نه ناهیلې کوي، حتمن ورته یا خوند ورکوي یا پند ورکوي یا د دمې سبب ګرځي او یا هم ورته د فکر د بدلېدو.
د بشرمه په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شوه. اوس به د یو پخواني کتاب پاڼې راوړو، د بریا ارواپوهنه. دا کتاب د مصطفی صفاش باړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم په هنجي محصل حمید الله سمیم لوستی دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
په کې د ژوند مختلفو اړخونو ته د ارواپوهنیز نظر کتنې شوې ده او د هغې اړوند معلومات او لیکنې شوې دي. د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوي دي، د ښه ژوند د لارښوونې، د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي، مثبت فکرونه او نوي فکرونه، د اړوند نور بېلابېل موضوعات پکې راوړل شوي دي چې تر ټولو پورې د انسان په ژوند، د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر ګزاره دي او مثبت تاثیر پرې کولی شي. کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړې، که ژوند د جګړې میدان وګټې ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ، په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري. مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ نو تاسو لپاره به ډېر نندارایز اوسېږي. که موږ فکر وکړو لوبه چې فیصله ورته ګیم وایي، دا ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي. که چیرې ژوند هم همدغسې کړو، که ژوند هم یولو فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونې په وړاندې مخ په وړاندې تی کړو، نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتمن وي، هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو. بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي، کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي، داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ، که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ او داسې کار وکړئ چې خپله څه چې ان شاوخوا لږ مهم ترې خوند واخلي. دا بریالیتوب دی، یعنې د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی. که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي. بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده، څنګه کولی شو خپل حالت ښه کړو، مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شو خپل حالت تغیر کړو. وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ، د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی، د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې، تشویق، نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود. دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي، تر څو هغه بد وضعیت چې اوس پکې قرار لرئ په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړئ. بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي، وایي چې له یاد مه وباسئ چې ژوند په تکراري ډول دی او لباس اغوستل نه دي. دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي، وایي ژوند هره ورځ بدلېدونکی دی، ژوند هره لحظه هره شیبه بدلېدونکی دی، هره ورځ باید له نوي فکر، نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي. ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري. بل ځای راغلی دی، وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو، تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو، ځان کشف نه کړو، احساسات کنټرول نشو کړای، تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای، تر څو د نورو سره د جوړ جاړي شیبې ونه شو ازمایله، ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی. یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي، وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې نو، تاسو له ځان ارزیابي واخلئ، تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي، وایي چې ولې وروسته پاتې یم، که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی، په کوم اساس سره یې کړی دی، له ما څخه چې شی لوړ دی، له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی، هماغو برخو ته کار وکړئ، په هماغه برخو باندې تمرکز وکړئ. تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږئ، تاسو هر څه کولی شئ. په ژوند کې بدلون امکان لري، دا چې ولې لري نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده، هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ باید په خپل ژوند کې عملي کړو. د هغوی کړنې، د هغوی پرمختګونه، د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځوو چې پلانی داسې کار کړی دی، کس داسې کار کړی دی، خپل ژوند دی بدلون ورکړی دی، تغیر ورکړی دی، موږ هم کولای شو.
له حمید الله سمیم څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د ډیورن لکرشې پوری غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا په واوري چې په تیر یو کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په کوټه پېښور او سواد کې د کتاب چاپونکو وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړي دي. خپرندوی ټولنې زیاتوي چې د تبعات اړوند موادو د بیو لوړېدو او له افغانستان سره په پوله د جنو بندیزونو لقبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وای چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی، د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا شپېته کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پرتلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سشکال د شاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ شوونکی دی، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوی، نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د ویبلې مشهورې تباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته. بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دي. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکند کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې ده او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلشرز په دې ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو لامل د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي. دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه 2 مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبلا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمیر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا دره تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اوریدل شي. خدام کړي شعر لرو د ټولې لمن شعر د دوی په شخ
را سره لمشوم ثوب دی دوی وګي می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می شیبا شیبا ڈیری گی نہ کمی گی نہ رکھے گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گڑبڑ شوی سی فرق کبل نشم چہا درون کھانے کم دے چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویریدم، لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل، خمارانو او مارانو به خوړمه، د جنت پر نعمتونو به مې زړه تسکینیدنه، په ویالو او ویالو ګبینو به مې روح آرامیدنه، د کوثر سپینو اوبو ته به مې هېڅ هم زړه کېدنه، که جامې وي د وریښمو، که باوو د سرو غمیو، که فضا به ماتره، که فضا به امبرینه، ما ته خره لګېدل نه، ځکه ویره د بیلتون وه له عدکې له بابکه، او زه یې فرق کولی نه شم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم، په ټټر مې زوریدمه، په غلطو مې شرم شرم، په وجود مې ملامته خجالته به پر ځان شوم، له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به ویریدمه، له خپل سیوري به مې همزه رېږدېدمه رېږدېدمه، او زه فرق کولی نه شم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې مصرې شاهین سترګې فوارې وې فوارې وې، د للی په نکاح شوه، د مړه ورور پېغله ورینداره، هی نو څه وو غوټکېدلې کیلی وه، په سپېره تندي مې تویا، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې اور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نه شم، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې اور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نه شم، شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول، چې وړم ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډېریږي، نه کمیږي نه څڅیږي، هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی، چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي، او هر درد یې په وجود کې معلومیږي، چې خفه شي مړاوې مړاوې شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي، زه د غره د صبر ونه، چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي او ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کېږي باکې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسیږي، چاته هېڅ نه محسوسیږي،
د خبرونه په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه، مزرین صنعت او مسی صنعت. مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو، د مسو په اړه، مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډېر پخوا پېژندلی دی، ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څیر ډېر کله د مځکې په سطحه کې موندل کېږي. داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی، خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وایي. د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین، مرکزي امریکا، د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوې دي. په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پورو کېدو دی، خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نه شي. ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي، کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي، او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو. په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو بانډو او حتی ښارونو کې له مسی لوښو کار اخلي، دا صنعت پیکه شوی دی، ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی. یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې پورو کېدو دی هغه کندهار دی. په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و، او ګڼ شمېر مینوال یې لرل، خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي. د کندهار فرهنګ پالوی یو علت د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي. په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره وایي.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د ټټک ژغ اوریدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خو دی یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو محل یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسی لو شهیر کړی دی.
په خوا چې دا د مسو شیان نه فشار و نه عملي کلبی عملا و دا مریضان نه و، اوس چې دا پلاستیکي شیان اغلی دي مریضان پکې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې بعضې خلک راست چې مریضان یې مړي یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو زید جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو. دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره دا ورک دی، یو دغه یو دکان دی جوړی دغه بولم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت یو بلته سپینو ثابت نه وي بلای پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ش بازار درلودي، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسی.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو د لپاره موږ ته خاص څه نه لرو، متاسفانه لاس باندې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خو ولې دلته د حرکتونه چې دي اوس د مسافر ډول سره یو کاچوغه د میسو چې جوړی په خوا ګرځا شرمبو کاچوغ ګرځا داسې دا یو کاچوغه چې اوس په هغه باندې په لاس افغاني و اوس چې جغلج لږ په سل افغاني خوده مګر دلته اوس شپږ دانه مسالې کاچوغه په 500 افغاني تاسو درکې نو څوک دلته د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری شیشه جوړونه څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې لامل ورستربلی د کمزوري او رکېدو لګواټ سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې کندهار کې مسی صنعت پور کېدو دی. ازادي راډیو په 2020 کال کې ورته راپور لکوندو صدرلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپور نه خبر شول چې مسی صنعت هلته پور کېدو دی. پروسه شکل مطلب می 2023 کال دی په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکوټ را پور نه خبر شول. اوس په یو بل صنعت ته مخ کړو چې صنعتکاران د لا غوړې دوه هلاو تمل لري. د خوست اوسیدونکو غوړي چې د مزرین صنعت پر مختیا او سوداګری ته دی پاملرنه ډیره شي. د خوست د یو شمیر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبيعي ډول مزرش نه کیږي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خو سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالاتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو سیدونکو کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پراپور کې
د خوځ د یوشمیر نور سرحدي سیمو پښان د ګوربز ولسوالۍ یوشمیر سیدونکو هم چې په غریزو سیمو کې اوسېږي لا په خوا په مزرین صنعت بوختي او خپل اړتیاوې هم دی لاري پوره کوي. سره د دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه پلاس نه ورځي چې د دوی د کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوځ د ګوربز اوسیدونکو اول سردار ویل
زید عمر ډېر تکلیف لري، انده یو پیزا چکه گرده ورزو پا گورم لپ نوسوه ملاو ده شیاله وی ویناو ده باندوی یعنی بعد سل ری پاکی کل دوره و نیم شلا کل دوره پا دامون دوالا میش در مشکل از خلخونه واسطی که بیلی
پا خواه چه سنتی تولیدات لگو پا اطرافی سیمو که ده مزرین و توکو کاروانه دیره و ده ناس دیلی پوزینی ولی بیاتر نور کاریدون که توکو پوری دیره برخی ده مزر و خو اوس وخت مزرین پدی کټبونونه او د کټونو پوزی ډیر کاریږي د خوز د ګربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
میش د پیزیکی د پلوری د نیکه د وښنه میش خلخونه به دستوتی د پوخای وښنه به لایي میش تر د پیزی کاروبار کې توجه ډیرایي
په خوز کې روناندی او مدني فعالان وایي کچېری د مزرین صنعت ودی او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات د سوداګری زو اصول سره برابر شي ممکن د دې برخې کاروباریان ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزې ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت و صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزرعه طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوز د سازي میدان باغ تریزی او شمال لکړو مساخیلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوز د غرنۍ سیمې اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرعو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکي د لمانځه مسلې کوري جاروګانې مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزریو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو لاغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزریو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزریو لوی لوی خولې پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډیر کله د مزریو خولۍ دلته هلته راځوړندې وي ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون نندارې تشتي. خلک د خولی اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولی عام شوي دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا سادي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي. تر بل خبرونه مو زه احمد شبر په خدای سپارم شدیوی.
انسان خجل تر هر اسیا نشوم غم سهی